vidím koch paravane paham dízi.
Spinning khabari.
Ruko rast.
Spine khabari.
Ruko rast. د سپین خبري هر کور راست خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې جوړوغ او سوکاله اوسئ. زه نو شباشنا او زما همکار عبدالواجد عادل د روانه خبرونه قرباني یو. قدرمن اوریدونکو د تل په سیر بیا هم درته په مهم موضوع بحث لرو. عادل صاحب
بله، موضوعی که امشب ما روی صحبت میکنیم گزارش دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان است که ادعا میکنه در طول یک سال گذشته 1.1 میلیارد دلار ایالات متحده به افغانستان کمک کرده است.
بله، خود افغانستان بیا رغمانی پا چارو که در امریکا در سرمفتش دفتر یا سیگار در ولسمشر جو بایدن پا حکومت نیوکه کرده چه پا تیری و کال که لافغانستان سر در امریکا در 1.1 میلیارد دلار و بشریم دست و پاره دخه اداره در بش پلو څېړنو مخنیوي کړی. قدر منوریدونکو بحث باندې دی چې ولې د امریکا ادارې د بشپړو څېړنو مخنیوي کړی دی او ورسره نور جزئیات لرو چې د خبرونې په لړ کې به د درنو ملمنو سره راوسپړو. او قدر من ملمنو به زموږ پوښتنې ځواب کړي. خو مخکې تر دې چې ملمنه تاسو درو پیژنو یا بحث پیل کو، اجازه راکړئ د سیمې او نړۍ خبرونه په ګډه وګورو.
لوستون کې سید سلیمان شاه چارواکی وایي چې د قندهار په ولایت کې یو بل ډلهیز قبر مندل شوی دی. سیمهیزو چارواکو نن د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې دا نوی ډلهیز قبر د قندهار هوایي میدان ته نږدې د دامان د ولسوالۍ په مربوطاتو کې کشف شو. د والد مطبوعاتي ویان حاجی زید په وینا په دغه قبر کې چې 15 کسان پکې ښخ شوي د چهارشنبې په ورځ د نوموړي ولسوالۍ د بشیر او علیزو د کلیو ترمنځ په یوې غونډۍ کې وموندل شو. دا ښکاري چې د مړو هډوکي تقریبا 10 او یا 15 کاله زاړه دي. د مړو شمیر د سرونو د کوپړیو نه څرګند شو. حاجی زید ادعا وکړه چې دا کسان د پخواني حکومت په دوران کې اوجر شوي وو، خو معلومه نه ده چې څوک. د طالبانو حکومت وایي چې د ایران د خواف او د هرات د ولایت ترمنځ د ورګاړي د پټلۍ د پروژې د درېمې برخې کار به هم زر بشپړ شي. د خبر تفصیل:
د طالبانو حکومت د اوسپنې پټلۍ ادارې د چهارشنبې په ورځ د ټویټر په پاڼه لیکلي دي چې د خواف هرات اوسپنې پټلۍ درېمې ټوټې د ریلي او غیر ریلي ترمیماتو چارې په ښه کیفیت او چټکۍ سره روانې دي. د دې پروژې ترمیمات 80% بشپړ شوې دي او تر راتلونکو 4 ورځو به چارې پوره شي. تمه ده چې تر بشپړېدو وروسته به له ایران هیواد سره انتقالات پیل شي. د هرات خواف د اوسپنې دغه پټلۍ 225 کیلومتره اوږدواله لري چې 140 کیلومتره د ایران او 85 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځېدلې ده. د افغانستان تیر حکومت د خواف هرات د اوسپنې پټلۍ درېمې برخې جوړولو تړون 85.5 میلیونه ډالر په ارزښت له یو قزاقستاني شرکت سره کړی و. نو شباشنا، امریکا غاک آشنا رادیو، واشنگتن.
تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غاک واشنگتن نوري. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف وای چې د برېټانیا د حکومت په مالی مرستې د دایکندي په شمول د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پر 1.1 لک محتاج میرمنو باندې نقد مرستې ویشلې دي. یونیسف نن د پنجشنبې په ورځ د لړم په 14مه د ټویټر په پاڼه د یوې مسؤلې له قوله لیکلي دي پر ښځو باندې دا پیسې د دې لپاره ویشل کیږي چې د ژمي په موسم کې ضروري اړتیاوې پرې پوره کړي. د کاناډا حکومت له پاکستان نه 350 تنه نور افغانان هم انتقال کړي دي. د کاناډا د تابعیت اداره وایي چې په دغه کسانو کې یو شمېر ترجمانان او هغه افغانان شامل دي چې په افغانستان کې د کاناډا له پوځ سره کار کوي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي ټامس ویست په یو بیانیه کې چې نن د پنجشنبې په ورځ د ټویټر له لارې خبره کړې د افغانستان په باب د یو کانفرنس د جوړولو لامل د اوماها د پوهنتون د مسؤلینو مننه کړې. دا واشنگتن دی. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د روان 1401 لمریز کال په دوران کې 200 کورنیو او بهرنیو ژورنالیستانو ته د فعالیت کولو پرمټونه یا اجازه نامې ورکړې دي. نوموړي وزارت نن د پنځشنبه په ورځ په یو مطبوعاتي بیان کې په دې اړه د ژورنالیستانو د څار د نړیوالې ادارې د انتقادونو په ځواب کې ویلي دي چې په دې جمله کې 196 آسیایي، اروپایي، امریکایي او هم د یو شمېر نور هیوادونو ژورنالیستان شامل دي. ویل کېږي چې دا وخت په افغانستان کې څه د پاسه 270 محلي رسنۍ او 14 بهرنۍ مطبوعاتي شبکې فعالیت کوي. چک جمهوریت وایي چې د را روان 2023 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې نه په کابل کې د خپل سفارت د تړلو نیت لري. د سفارت د تړلو د پریکړې وجه موجوده امنیتي وضعیت ښودل شوی دی. د چک جمهوریت چې په 1418 لمریز کال کې په کابل کې خپل سفارت پرانیستو، تیر کال قدرت ته د طالبانو له رسیدو وروسته په موقتی توګه وتاړو او خپل ډیپلوماټان یې وویستل. د پاکستان پوخانی صدر اعظم عمران خان په یوې قاتلانه حمله کې نن د پنځشنبه په ورځ د یو ټوپکوالا په ډزو کې زخمی شو. د سی بی ایس تلویزیونی شبکې رپورټ ورکړ چې نوموړی په پخا او په لنګي کې زخمی شوی دی او دا وخت د لاهور په یو روغتون کې د تداوی لاندې دی. سی بی ایس رپورټ ورکوي چې دا حمله په ښکاره توګه د نوموړي د قتل هڅه وه. پاکستانی چارواکو لا په سمدستي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. زمونږ غږ د واشنگټن نوري په داسې حال کې چې په روانه میاشت کې په متحده ایالاتو کې منځمهاله انتخابات کیږي، جمهور رئیس جو بایدن په یوې تلویزیونی وینا کې چې پرون د چهارشنبه په ورځ وکړه خبرداری ورکړ چې په متحده ایالاتو کې د دیموکراسۍ راتلونکي د ګواښ او تهدید لاندې ده. ښاغلی بایدن په خپله بیانیه کې ویل چې په را روانو انتخاباتو کې د دیموکراسۍ راتلونکي د جمهوري غوښتونکو د ګوند تر ګواښ لاندې ده. بایدن ویل د دغه ګوند غړو ځانونه د حکومت ټولو ادارو ته ځانونه کاندید کړي دي او په دې جمله کې داسې کاندیدان هم شامل دي چې د انتخاباتو د نتیجې د نه منلو ژمنه کړې. په ترکیه کې د ښځو د شرعي حجاب د اغوستلو د حق په اړه یو ځل بیا سیاسي بحثونه او ناندرۍ پیل شوي دي. له استانبول نه د امریکا خبریال په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي په داسې حال کې چې په ترکیه کې انتخاباتو ته یوازې یو کال پاتې دی، د هغه هیواد د غټو سیاسي ګوندونو مشران په دې هڅه کې دي چې د ښځو لخوا د حجاب اغوستل د هغوی د مذهبي حق په توګه په قانون کې شامل کړي. خبریال وایي چې په دې اړه له تیرو 3 لسیزو نه د سیاسي ګوندونو ترمنځ بحثونه او مناظرې روانې وي. د برازیل خلاصي محافظه کار جمهور رئیس جایر بولسونارو له وګد ځنډ نه وروسته خپل سیاسي مخالف او نامزد جمهور رئیس لولا دی سلواتا د قدرت د انتقالولو په پروسه کې د همکارۍ ژمنه کړې خو په انتخاباتو کې خپل ناکامي نه ده منلې. د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د ریزرو بانک مدیر هیئت رئیس جیرومی پاول پرون د چهارشنبه په ورځ د 2 ورځنۍ غونډې په پای کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د سود نوې پالیسي اعلان کړه. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ لمخې یو فلسطینی ځوان چې غوښتلې په لویدیځه غاړه کې خپل موټر د اسرایلي عسکرو لري وو کاروان سره وجنګي د عسکرو په ډزو کې وژل شو. د سینن تلویزیونی شبکه رپورټ ورکوي چې د هند او ګجرات د صوبې د موربي په ښارګوټي کې 13 اونۍ د یو ځوړند پلو د رالوېدو په پیښه کې د 115 وژل شوو کسانو په جمله کې څه د پاسه 50 ماشومان هم شامل دي. د فرانسې خبری اژانس ای اف پی رپورټ ورکوي چې د قطر دولت په دوحه کې د فوټبال د نړیوال کپ د سیالیو د سټډیمونو ته جوړولو د مهاجر کارګرانو لپاره د نقدي تاوان د ادا کولو وړاندیز رد کړی دی. او کارپوهان وایي د نیل دریاب چې له 13 زرګونو کلونو راهیسې بهیږي دا وخت په یوګاندا کې له خپلې اصلي سرچینې نه د مدیترانې د سمندرګي پورې د وچېدو له خطر سره مخامخ شوی دی. د فرانسې خبری اژانس د خبر سره سم د نیل سیند چې 1500 کیلومتره اوږد دی د افریقا د نیمې وچې څه باندې 1 میلیارد خلک پرې د خپل ژوند د بقا لپاره متکی دي. د اقلیم د بدلون او د هوا د ککړتیا له امله د وچېدو خطر زیات شوی دی. د افریقا د نیمې وچې 1/3 برخه ځمکې د نیل په دریاب باندې خړوبې کیږي. د خبرونو پای.
صدای امریکا در facebook.com/voadari
درنو دین په تاسو سیمې او نړۍ خبرونه د سیمې خبري راکو راست د خبرونه نه واوریدل مننه چې تر دې شیبم او سلام وکړه قدر منوریدونکو اوس په درنه ملمانه هم درته و پیژنو او هم دارنګه بحث په هم پایل کو په خبرونه کې د کابل پانتون په خوانی استاد اقتصاد پو استاد مسعود ملمده او هم دارنګه سالی محمد صامت صاحب چې د مرستونکو ادارو سره د کار کافی تجربه لري او اقتصادي مسایلو کې د افغانستان کار کړی دی نو هغه به هم خپله تجربه او ارزونه را سره شریک کړي. عادل صاحب که اجازه میزان به مطمئنه کوچې ملوانه مونږ سره دی او کنه مهرباني.
بله استاد مسعود سلام ما میشنوین؟
بله سلام شما میشنم قربان شما ملت گذاشت.
خوش آمدین به برنامه. همچنان
ملت گذاشت تشکر.
همچنان جناب صامت صاحب به برنامه خوش آمدین.
تشکر مننه.
تشکر از شما.
بله.
اگر اجازه باشد
مهربانی
هست. خب استاد مسعود در قسمت ای که سیگار یا دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان ادعا میکنه که طی یک سال گذشته حدود 1.1 میلیارد دلار امریکا به مسائل بشری و انکشافی در افغانستان کمک کرده. شما در این قسمت چی نظر دارین که این کمک تا کدام اندازه ملموس است در زندگی افغانستان مردمش که در حالت بسیار وضع نابسامان اقتصادی قرار دارن تا کدام اندازه ملموس بوده است؟
قربان شما. سلام بر شما، سلام بر دوستای ما، تشکر از اینکه ما را وقت دادین. خدمت شما هست شما که خوب به صورتش کمک برای و کمک و خصوص کمک بشرخانه برای مردم افغانستان یک امر بسیار خوب است و آدم نمیتونه ردش بکنه، حتی باید تورم تمجیدم بکنه. از این لحاظ تنها 1.8 میلیارد دلار که از 1.1 میلیارد دلار که از ابتدای آمریکا به افغانستان تخصیص سرازیر کرده، جمع از او 3 میلیارد دلار است که و جمع او 1.8 میلیارد دلار دیگه است که مواد صندوق کمک های افغانستان به افغانستان در قید انتقال کرده. ما در وجود اون در بالاتر از 3 میلیارد دلار طالب افغانستان کمک شده به امید از اینکه عمدتاً اهداف کمک های بشرخانه شما میفهمین که عمدتاً با در حقیقت با او سرمایه گذاری ها و کمک های اقتصادی که کمک بکنند روش و انکشاف اقتصادی اجتماعی فرق میکنه. هدف اساسی کمک های بشرخانه در حقیقت نگاه کردن یا جلوگیری از وخیم شدن زندگی در حقیقت او باشنده های یک کشور به خصوص افغانستان که در مطرح است و در حقیقت تلاش میکنند که او را به سمت مثبت شرکت بده. ما که وقتی رو میخواییم که بگویم که آیا چقدر مهم است و چقدر مهم نیست و چقدر اهمیت داشته، نتایج این حرکات را ما در خط میبینیم. این حرکات مدتن زیادتر هم حرکات سیاسی بوده. مانا داره که از بایم سیری امریکا مدتن دو تا پالیسی در دو تا دولت بکار برده، یعنی مانا داره که در جمهوریت امریکایی ها تلاش میکردن که حفظ حاکمیت و انکشاف و اقتصادی و اجتماعی حاکمیت به وجود دارن و زمان خاطر از که 144 میلیارد دلار خرچ میکنن، به خاطر بازسازی 20 میلیارد دلار دیگر خرچ میکنن، به خاطر اقتصاد و 2 تریلیون دلار دیگر به گفته آقای اوباما خرچ میکنن در مجموع که نظام امنیت و مسئله دیگه است. ولی در حاکمیتی که طلبا داره در اینجا شعار امریکا فرق میکنه. در حقیقت یک حکومتی که غیر قابل قبول خودش است و غیر قابل الترناتیو است، یعنی مانا داره که یک حکومتی را که در حقیقت او را نمیپذیره و رسمیت نمیشناسهش، ولی الترناتیو هم در مقابلش نداره و در پالوش هم تلاش صورت میگیره که ارتباطات خود با این حکومت داشته باشه. از این دوست فکر میکنم که داشتن یک ارتباط با این دولتی که فعلا از حکومتی که در افغانستان است در حقیقت جزء اساسی گپاست، به خاطر که نمیشه از بدون این دلیل به اون مردم کمک رساند. از این لحاظ کمک های آمریکایی ها فوق‌العاده خوب است، ولی راهکاری که به خاطر توزیع کمک ها صورت میگیره و نشست از این کمک ها در جامعه افغانستان متاسفانه که مانند گذشته دارای نواقص و کاسی های فراوان است. قربان شما.
مننه استاد مسعود. مهم خبر را چه تاثیر اشاره وکړه لازم ده خپل پښتنه هم د صامت سپنه په همدې اکلا وکم. سامن صاحب، مرسته هغه وخت ما سره واقع کیږي چې شفافیت رامنځته شي. سیګار دازل د بایدن د ادارې نه هم داسې ګله کړې ده یا انتقاد پې کړی دی چې د مرستو رسولو چې تقریبا د یو کال په ټول کې یا په یو کال کې په تیر یو کال کې 1.1 میلیارد ډالر بشري مرستې کړي دي د افغانستان سره، ادارو یې په بشپړ ډول معلومات نه دی شریک کړی. یو دا د سیګار په تاریخ کې د لومړي ځل دپاره د دې ربع دا راپور نیمګړی ګڼي چې آی راپور نه دی ورکړی، ځکه چې د کانګرس ته راپور نه دی ورکړی چې د امریکا د لګښتونو څرنګوالی روښانه شوی وي. نو د دې نخکاری نه دا په دې معنا چې شفافیت په دې مرسته کې موجود نه دی، حساب کتاب نشته. تاسو په داسې وضعیت کې د افغانستان د بشري مرستو رسولو د پروسه یا خلک چاشه د ضرورت لري، اوس افغانان دې مرستو ته پاکلې څه نظر لري؟ تاسو په دې کې اوږده تجربه لري، د تیر حکومت باندې یوازنی انتقاد چې ډیر شدید انتقاد پې کېده همدا و چې شفافیت موجود نه و، فساد موجود په مرستو کې، نور مسایل و اداري فساد. په هر صورت
ډیره مننه نوشابه جانې، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او ستاسو میلمه ته او نور اوریدونکو ته. صحیح خبره ده، تاسو پوهیږئ چې شفافیت یا روڼتیا په انکشاف کې او په بشري مرستو کې دا یو قوي اصل او پرنسپل دی حکومتداري ده. حکومتداري دا مونږ چې هغه یو اصل دی چې اغه دی ولس او دی حکومت په منځ کې یا اغه اتوریټیز چې هغه خدمات ارزه کوي ولو که هغه په حکومت کې نه وي.
بله،
شفافیت یو اصل دی چې البته تراست پیدا شي، هماهنګي پیدا شي، نو د کومکونه یا د خدمات په صحیح طریقې سره باید وړاندې شي. چې متاسفانه دغه شی نه مالو میګم د جمهوریت په وخت کې او هم په دې وخت کې چې دغه مسله نشته، دا یو اصل دی چې نه عمومي شفافیت باندې کار کول پکار دی. ولس ته باید په دې باره کې معلومات ورکړ شي چې سراغه څنګه مصرف شو، چې تلاړو د خلک ته توضیح شوی دا په کوم کرایټیریا باندې دوی سلیکټ شوی، ځکه زیاتر هغه شخصي مسایل نه کله کله مونږ اورو چې هغه غریبانان وایي چې ولا مونږ ترس کړی دی کومک نه خبر نیو. دا یو مسله. دویمه مسله دا ده چې دلته د سیګر او د سټیټ ډپارټمنټ یا د امریکای د خارجه وزارت په منځ کې دلته فکر کوم د منډیټ او د هغه کیو آر یو څه فرق دی، ځکه چې د سټیټ ډپارټمنټ پرون پریس کانفرنس چې ما واورېدو د سیګر د نوم نه معلومیږي چې دا ایجاد شوی، منډیټ دا و چې د افغانستان د بیا بازسازی او د بیا رغونې لپاره کوم پیسې مصرف کیږي دوی مسؤلیت لري چې دغه پیسې باید دوی دغه کې انویسټیګیشن وکړي، انسپکشن وکړي او دوی باید دغه راپور ورکړي کانګرس ته او حکومت ته. نو دغه مسله داسې معلومیږي چې دلته تقریبا د کانګرس او د سیګار او د حکومت په منځ کې ته یو سوی تفاهم ایجاد شوی چې زه مطمئنم چې دغه مسایل باندې کېدای شي دوی کار وکړي چې آیا سیګار دغه بشري مرسته چې افغانستان ته ځي آیا په دې کې هم مسؤلیت لري چې دغه انسپکشن وکړي.
بله، مګر او بخښي خبرم په ګل بدل از اوس سیګار دا خبره روخانه کړې ده، ویلې دي یعنی د هغه د وینا د قرار ویلې دي چې د 2008 کال دغه قانون نه سرغړونه ده کوم چې د ما قانون په بنیاد سیګار خپل تحقیق شروع کړي او دای ویلې دي چې مرسته د کاغه بشری مرسته یو کده بیا رغونه ده لپاره د کوم تفکیک نشته، اما باید روڼتیا یا شفافیت موجودی. نو د یوې خوانه د افغانستان لپاره د مرستو ضرورت، د بل خوانه د شفافیت موضوع. وزلت دا پوښتنه ده چې امریکا یو قانونمند ټولنه ده او همیشه د شفافیت طرفدار یو ټولنه ده، ځکه قانون دلته حاکمیت لري او د لګښتونو او هر څه کانګرس ته باید روښانه شي چې د امریکا حکومت په کوم شي څنګه دا پیسې لګي. ولې د امریکا حکومت دا ځل نه دی غوښتي یا صحیح همکاري نه ده کړې د سیګار سره؟
بلکل، ځکه چې دا پیسې دی د امریکای د ولس د ټاکس پیسې دی او دا د دوی نمائندگان هلته په کانګرس کې ناست دی، دا باید راپور ورکړي چې دا مهمه خبره ده، دا معلومه خبره ده. زما برداشت دا دی چې دلته یو څه سیاسي مسایل کېدای شي دخیل وي چې د میاندوروي انتخابات روان دی، کېدای شي په دغه مسایلو باندې هم دغه مسله دوی بس کېدای شي په تعویق واچول شي او همدارنګه دلته زبیام وایم چې دلته یو څه زکه چې دغه د سیګار د نوم نه داسې معلومیږي. زبیام په دې باندې تکرار کوم چې دلته د افغانستان د ریکنستراکشن فاند دی. نو چې کله د افغانستان د ریکنستراکشن دی وایي چې هیومانیټیرین یا دغه چې هغه بشري مرسته په دې کې شامل نه دی. نو دلته سیاسي مسایل داخل دي او په دې مسله کې ځکه کېدای شي حکومت غواړي چې یو څه وضاحت په دې کې د دوی په منځ کې پیدا شي او په هغه وروسته زه مطمئنم چې دوی به یو څه حل لاره ورته پیدا کړي. او راشه دغه مسله چې د افغانستان د امریکې د حکومت بنا او بنیاد په دې دی چې دوی باید ولسته اکاونټیبل وي. نو دلته شفافیت رښتیا خبره ده باید موجود وي. دلته دغه کومکونه چیزی ده کومکونه باید دغه شفاف طریقې سره باید ولسته راپور ورکړي شي. همدارنګه یو ولست نمائندگان چې په کانګرس کې دی هغه ته باید دغه مبارک معلومات ورکړي شي. استاسي اجازه وي دغه مسله یو څه دلته هغه دریم بحث چې راشو دلته دغه کومکونه یو مشکل چې
bale bale
bale زاور سخاګ می وورید
مېرمنې دا مورک
خا بل مسله دا ده چې یو بل فرق ده د بشری مرستې چې افغانستان ته اوس راځي په خو د جمهوریت په وخت کې دلته یو څه حکومت چې وو حکومت یو څه ناصر دخیلو او دغه مرستې زیاتره د حکومت د بودیجې د لارې نتله یو څه د یو ان او د ایجوګان د لارې نتله چون اوس فعلاً په افغانستان کې د طالبان حکومت دوی په رسمیت نه پیژني. دلته یو قسم دغه بشری مرستې چې افغانستان ته ځي او دغه د هغه اثرات هم چې د سلک خکاره کیږي دغه علت داره چې دا اول دی یو ان دلار نه ځي. یو ان خپل هغه مصارف دغه نه کړ کې ادمنستریټیو مصارف چې وته وایي یا د اداري مصارف هغه نه وروسته یو ان هغه بیا کانټاکټ کوي دغه لوکل ان جی او سره یا جوګانو سره هغه بل مصارف. نو دغه مسایل دی چې دلته یو سناسه د هغه جمع او خرج په بانا باندې چې سونه راغی سونه د مصارف خوش او سونه رقینا ولسته ورسېږي چې هغه موږ ته بنفیشری وي یا هغه خلک چې هغه د هغه مستفید کیږي. نو دغه مسله ده چې په دې کې یو څه شفافیت باید پیدا شي چې دغه پیسې کې یو اشاریات میلیارد ډالر افغانستان ته لاړو دا باید ولست پرې باندې خبر شي او هغه خلک چې دغه پیسې مثلا لیگ افغانستان ته باید ولست پرې باره کې راپور ورکړي چې وسونه مستقیم ولست لاړو سونه دا په اداري مصارف کې مصرف شو. فکر کوم چې وسانه دغه مرستې چې ده هغه اداري مصارف ډیر لوړ دی او هغه ولسته لک شي رسیږي چې دغه اثرات یو سونه څه شي کم ښکاری مونږ.
تشکر. خب جناب استاد مسعود سوال ما هم به یه ارتباط است. اگر کمک های ایالات متحده که مقدارش 1.1 میلیارد دلار تخمین شده ای از طریق ملل متحد به مصرف برسه، آیا ملل متحد کفایت و درایت و همچنان شفافیت کافی داره تا این پول به شکل درست در افغانستان به مصرف برسه، خصوصا این که مصارف اداری بیشتر از مصارف است که در خود پروژه ها به مصرف میرسه؟ به نظر شما این کار تا کدام اندازه برای رساندن کمک به افغانستان مفید یا مضر است؟
قربان شما. خدمت شما هست چرا که قبل از اینکه به سوال برم میخوایم که روشنی رو بندازم که این روشنی است که عمدتا تمام کمک‌هایی که به افغانستان صورت میگیره فعلا به خصوص یک نیم سال که حاکمیت جدید در افغانستان آمده مسئله سیاسی استخباراتی است. از این روز در تمام دنیا و در تمام معضلات که از امتدی آمریکا بوده و حتی کشورهای دیگه هم مسائل استخباراتی تا اندازه افشا نمیشه تا موقع معینش که لیک میکنه. از این لحاظ من فکر میکنم که عمدتاً قسمی که پیشتر یاد شد فعلا دولت آمریکا در مقابل کنم دولت دیگه قرار نداره که از لحاظ حقوقی و اونا شخصیت حقوقی داشته باشن که از لحاظ بین‌المللی که بر اونا داده شود و در حقیقت مکلفت ها و مسئولیت های هم پیدا شود. از این لحاظ عمدتاً بعد شما میبینید که امیال مذاکراتی که آغاز میشه در مذاکرات در حقیقت استخباراتی است و در حقیقت نماینده های استخبارات آمریکا با نماینده استخبارات افغانستان در حقیقت در تماس میشن و بعد از او حرفای صورت میگیره که من فکر میکنم که ای که اونا در حقیقت اجازه نمیتن و تا سیگار را که چنین حرفایی را بزنه در حقیقت از لحاظ استخباراتی میزنه که او هم سیگار را حق داره به خاطر که در حقیقت نوع طرز العمل های پیششان وجود داره که مطابق اون طرز العمل باید اونا سنجش کنن و دقیق بررس باشن. یعنی مانا داره که یک محصه بررس کننده سیگار است. از این طریق این طرف هم در حقیقت حقشان است، بخاطر اینکه شما میبینید در وجود در تنها در ایدا 120 مورد نمیشد که حتی مدبات را عرض بزنن، بخاطر که مسائل امدتا مسائل استقبالاتی و خصوص استقبالاتی سیاسی است که از اوش گرد کرده. سوال شما که در قسمت سوال شما میایه این است که امدتا خب کلی میفهمن که یک بلال متعید یک محسیس که لازم بیروکراسی در حقیقت در صدر تمام دنیا قرار داره، ولی من یک چه خدمت شما حتم میکنم که هر کس که هر چیز که میکنن بکنه دیگه، هیچ کس نگوید دوغ من ترش است لیکرندان چشیره میگیره. این مربوط میشه به عامل داخلی هم مطرح میشه. متاسفانه در افغانستان معامل داخلی خونسا است. مانا داره که از طریق دلیل دولت و حتی نمی حکمیت که وجود داره یا در حقیقت عقد داده نمیشه که حرکت کنه. از این خاطر است که عمدتاً بدون یک نظارت حرکت میکنه. شما هم همیشه هر کمک را و هر سرمایه گذاری را که آدم انجام میده از لحاظ اقتصادی در صورت که نظارت وجود نداشته باشه یقین کامل در حقیقت خرابتر میشه. و در حقیقت شما میفهمید که موقعی که انرژیزم در یک جای وجود داشته باشه، در انرژیزم آدم میتونه زودتر خوبتر غارت کند، حتی این غارت هم میتونه که سیاه که از سفید بسازه و نمو در حقیقت نمی کروکشن کلانه حتی منی ویلدرنگ انجام بتنه پولشی های معینه در اینجا انجام میتونه. از دیدم من فکر میکنم که خب ملل متحد تا اندازه مشکل خود داره، ولی هیچ کار نمیتونیم بگیم که ملل متحد دارای اون کفایت هم نیست که نتونه که توزیع بکنه. ولی مشکلی است که طرف که باید نظارت کنه او هم معلوم نیست. مرا داره که اگر ملل متحد خودش کار را انجام میده، خودش در حقیقت خود را نظارت میکنه که عمدتا از لحاظ حسابی که ما کار میکنیم عمدتا کسی که حساب میکنه خودش نمیتونه نظارت کننده باشه، ولی کسی که حساب میکنه و نظارت کننده باشه در حقیقت خود کفر محاسبه به شمار میره. از این لحاظ فکر میکنم تا اندازه حتما مشکلات خواهد باشه. مشکلات اداری زیرا فوق العاده زیاد است، مصارفشان فوق العاده بلند است، ولی پالوش هم وقتی که نظارت کننده هم نباشه و نظارت کننده داخلی هم نباشه که دارای مسئولیت باشه در مقابل یک نهاد دیگه او هم نباشه، یک چیز واضح است که خطر اون هم عین 3 میلیارد دلار موجود میه که ما شما 3 میلیارد خرج کردیم نتیجه ایوازی که از 90 بریم به مثلا 80 بریم، از 90 رفتیم در 97، ما شما 87% بیکاری کشیدیم، 5% رفاهیت پایین سطحش پایین اومده که یکی از بدترین ارقام رفاهیت پیدا نتو در دنیا میتونه که به حساب بیاره. از این لحاظ نگرانی کلگمی است که در صورتی که اگر شده یک خرج کرده نتیجه چی بوده، در صورتی که ما 1.8 صندوق کمکی را به صفر رساندیم نتیجه چی بوده، در صورتی که ما 3 میلیارد خرج کردیم نتیجه کی بوده، چطور بوده. از این لحاظ حتی امیل شما رقم ثابت کمک ها را هم دیده نمیتونیم. برای یک تعداد ملل متحد میگه 5 میلیارد دلار در مجموع کمک شده در افغانستان و هر هفته 40 میلیون دلار سرازیر میشه. تا امی گزارش 40 میلیون دلار هم کس گرفته نمیتونه که این 40 میلیون دلار در کجا میره، چی میشه و چطور میره. ولی پالوش هم ارزش تصنوعی پولی که همیال به وجود اومده که در خط اونمو او وی سی است که در خط که ما شما در خط اونمو ارزش گذاری سیاسی میدانیم، حتی بالای امو هم کسی انتقاد نمیکنه. به این مانا که من پیش از خدمت شما عرض دادم که خود طلبا یک حاکمیت بد برای از انتقی امریکا و غیر قابل تعویض است، غیر قابل اینا اترنتیب ندارن. از این لحاظ طرف مقابل هم فامیده و چنین کار را انجام میتن. من فکر میکنم که یک ذره بسیار آدم باید متوجه بود، ولی کسی که از درون افغانستان کی متوجه باشه اونو معلوم نیست.
بله
برای اینکه در حاکمیت اجازه را میتن از جایم تیدی امریکا و در اون ما محسات دیگه هم نداره که باید کمک کنن. بسیار که باشه از طریق آیبی ما شما کار میکنم.
دیر من نه استاد ددوار و قدر منو ملمانونه هیلکا و او دیوریدون کنن چه من سر اوسی باستا دی سیمی او نلی دی خبرونو لعوریدو روستا بیا هم ادامه ورکو.
با تقدیم سلام، اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار با نشر گزارش از اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به دلیل عدم همکاری یا ممانعت از ارزیابی کامل کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده به افغانستان پس از تسلط طالبان بر این کشور انتقاد کرده است. سیگار در گزارش ربوار خود که روز چهارشنبه 2 نوامبر به نشر رسیده گفته است که در این ربوار سیگار برای نخستین بار در تاریخ خود به دلیل عدم همکاری ادارات حکومتی آمریکا نتوانست به کنگرس و مردم آمریکا گزارش کامل از مصارف حکومت ایالات متحده در افغانستان را ارائه کند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بعد تازگی هشدار داده است که 79% از خانواده ها در زمستان پیش رو در افغانستان در خانه هایشان مواد سوخت ندارند. در اعلامیه این سازمان آمده است در حال حاضر نزدیک به 3.4 میلیون افغان بی‌جا شده داخلی هستند که بیشترشان سرپناه موقتی دارند. این در حال است که زمستان با سرعت در راه است. تلاش های آنها برای زنده ماندن با مشکلات زیادی روبرو است. در اعلامیه به نقل از دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته شده است که 79% از افغان‌ها در خانه‌های زندگی می‌کنند که به بازسازی نیاز دارند. سفیر قطر در کابل می‌گوید که کشورش می‌خواهد یک دفتر خیریه را برای کمک به افغان‌های یتیم، زنان بیوه و مردم نیازمند در افغانستان بگشاید. بر اساس گزارش‌ها، مبارک الخیارین سفیر قطر در دیداری دیروزش با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل گفت که کشورش پس از توافق وزارت خارجه طالبان برای گشایش این دفتر آماده است. سازمان عفو بین الملل در واکنش با آغاز تحقیق از سوی محکمه جزایی بین المللی گفته است که مردم از مدت‌ها در افغانستان در این انتظار بودند که عدالت در کشورشان برقرار شود. صندوق بچه ملل متحد برای کودکان یا یونیسف میگوید که با حمایت مالی بریتانیا زنان نیازمند و مادران را در نقاط مختلف افغانستان تحت پوشش کمک‌های نقدی قرار می‌دهد. این صندوق امروز پنجشنبه 3 نوامبر در توییترش نگاشته است که بریتانیا در سال روان میلادی کمک‌های نقدی را برای 131 هزار زن فراهم ساخته است. اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی حکومت کانادا باری دیگر از انتقال صدها پناهجوی افغان از پاکستان به این کشور خبر داده است. این اداره شب گذشته در صفحه توییترش نگاشته است که 335 پناهجوی افغان از پاکستان در یک پرواز ویژه به این کشور منتقل شدند، در حالی که مقامات کانادایی گفتند که این کشور قاضی‌های زن افغان و خانواده هایشان را که از آغاز روند تخلیه از افغانستان به سرنوشت نامعلوم در یونان دچار شده اند نیز میپذیرد. شما شنونده جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز در جریان یک سخنرانی تلویزیونی گفت که آینده دموکراسی در انتخابات میان دوره‌ای زیر تهدید جمهوری خواهان قرار دارد که خود کاندید هستند اما آماده نیستند نتیجه انتخابات را بپذیرند، در حالی که محافظه‌کاران به خاطر وضعیت اقتصادی بر حکومت جو بایدن انتقاد میکنند. رئیس جمهور آمریکا در جریان سخنرانیش جمهوری خواهان را هدف قرار داد. اتهام وارد کرد که در حدود 300 کاندید جمهوری خواه رای دهندگان و مقامات انتخابات را مرعوب کردند. این در حالی است که فقط 6 روز دیگر به انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا باقی مانده است، انتخاباتی که در آن جمهوری خواهان برای کنترل بر مجلس نمایندگان آمریکا دست بلند دارند و احتمال دارد اکثریت کرسی‌های مجلس سنا را به دست بیاورند. حکومت ایتوپیا و رهبران شورشی در منطقه تیگری این کشور روز چهارشنبه از امضای توافقنامه پایان خصومت‌ها پس از 2 سال جنگ خشونت‌بار خبر دادند. توافق آتش بس میان دو طرف و میانجیگری رئیس جمهور پیشین نایجیریا صورت گرفت. جنگ میان حکومت ایتوپیا و جبهه آزادی مردم تیگری 2 سال پیش آغاز شد. وزیران خارجه گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان در مورد هماهنگی برای حمایت بیشتر از اوکراین امروز بحث می کنند. نشست G7 به میزبانی جرمنی پس از آن برگزار می شود که حملات راکتی اخیر روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین به طور وسیع باعث قطع جریان برق شده است. او افزوده است که این گروه در زمینه یک مکانیزم هماهنگ کننده برای رویکرد در خصوص پالیسی در مهمترین موضوعات نقش مهمی دارند. وزارت توسعه زیربناهای اوکراین اعلام کرد که 7 کشتی حامل محصولات زراعتی سواحل دریای سیاه اوکراین امروز پنجشنبه، یک روز پس از سرگیری قرارداد غله، به سوی بازارهای خارجی حرکت کرد. این وزارتخانه در بیانیه بدون اشاره به جزئیات گفت که کشتی ها 290 هزار تن محصولات غذایی را حمل می کنند و به سمت کشورهای اروپایی و آسیایی در حرکت است. بر اساس گزارش‌ها از کمیته مرکز انتخابات اسرائیل، بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود پس از شمارش تقریبا 90% آرا احتمالاً صدراعظم بعدی اسرائیل خواهد شد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که انتونیو بلینکن وزیر خارجه این کشور و پاک جین وزیر خارجه کره جنوبی در گفتگوی تلفنی پرتاب راکت‌های بالستیک از سوی کره شمالی را محکوم کردند. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان در اثر تیراندازی زخمی شده است. خبرگزاری رویترز با استناد رسانه‌های محلی گزارش می‌دهد که به سوی کاروان موترهای عمران خان امروز در شرق پاکستان تیراندازی شده است. او اعتراض کنندگان را به سوی اسلام‌آباد رهبری می‌کرد و خواستار انتخابات قبل از وقت بود. گزارش‌های رسانه‌ها می‌افزاید که عمران خان در ناحیه پا زخمی شده و وضعیتش از خطر خارج است. فواد چودری وزیر سابق اطلاعات و یک از دستیاران عمران خان کدام تبصره فوری در این مورد نکرده است.
و در یک خبر دیگر، حمله مسلحانه بر موتر حامل طالبان در هرات 5 کشته بر جا گذاشت. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس بر موتر حامل کارمندان سیهی قل اردوی 207 الفاروق این گروه در ولایت هرات 5 نفر کشته و شمار دیگر زخمی شدند. این رویداد صبح روز پنجشنبه 5 عقرب در منطقه پل خیمه‌دوزان از مربوطات شهر هرات به وقوع پیوست. وزارت دفاع حکومت طالبان حمله افراد مسلح بر موتر نو کاستر کارمندان سیهی این قل اردو را بزدلانه خوانده است. وزارت دفاع حکومت طالبان شمار دقیق مجروحین این رویداد را مشخص نکرده است، اما برخی از شاهدان عینی گفتند که در این حمله مسلحانه بیش از 10 نفر دیگر زخمی شده است. پایان اخبار.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
درنو اوریدم کو تاسو دا بحث د سپین خبره خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ګوري او اوري. قدر من اوریدم کو په خبرونه کې په دې بحث کې چې د افغانستان د بیرغونه په چارو کې د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار د ولسمشر جو بایدن په حکومت نیوکه کړی دا چې په تیر یو کال کې له افغانستان سره د امریکا د 1.1 میلیارډ ډالر بشری مرستو پاړي د دې ادارې بشپړو چیلونو مخنیوی کړی دی. قدرمن ملمان را سره په خبرونه کې د کابل پانتون بخوانه استاد مسعود صاحب دی او همدارنګه استاد سالی محمد صامد صاحب دی چې دوی هم د مؤسساتو یا د مرسته رسولو د ادارو سره په مختلفو ادارو کې البته کار کړی دی. په دې برخه کې تجربه لري، خپل تجربې او ارزونې دواړه قدرمن ملمانه موږ سره شریکوي. د استاد مسعود نه بم او صامد صاحب دو موضوعات تا تر دې دمه په دې بحث کې اشاره شوې ده، د عدم شفافیت یا دا چې ولې د امریکا ادارې د غسیلونو ته اجازه نه ده ورکړې. په هر صورت دو موضوعات تر اوسه ذکر شو چې یو د امریکای انتخاباتي دا انتخاباتي مبارزه چې روانه ده د میټرم یا منځنۍ دورې انتخاباتو باقی، او بل هم دا چې طالبان یو تعامل ته تر اوسه پورې نړۍ سره نه دی رسیدلی، حکومت نه دی پیژندل شوی په رسمیت، او په خپل منځ کې سره ویشل شوی سیاست مخکې وړي یا تګلار مخکې وړي یا داسې حکومت نشته چې حسابدهي او د نړیوال مرستې یو مرجع ته منظمه تسلیم شي. همدغه حالت چې دا دوه حالت دی، یو د امریکا د منځمهاله دورې د انتخابات او بل د افغانستان دغه حالت، څومره د مرستو رسولو دغه پروسه ټکنۍ کولی شي د افغانستان لپاره؟ هم انتخابات، هم داخلي مسایل د امریکا او داخلي مسایل د افغانستان، څومره بشري مرستې ټکنۍ کولی شي د افغانستان خلکو ته، څومره سختۍ جوړولی شي؟ نور
دا عمده فاکتورونه دا کولی شي چې دغه کومکونه او همدارنګ هغه مستحق خلکو ته چې باید ورسیږي دا به ډیر ضرر ورسیږي. لکه مخکې استاد مسعود ویل چې په افغانستان کې مونږ داسې یو اداره نشته دی چې هغه اقلا خپله نظارت وکړي د دغه پروسې، لکه چې مونږ هغه طرف نه راشو. نو دلته طالبان چون دوی د امریکا سره رسمي یا دغه عمومي ټول ډونرانو سره چې دوی رسمي تعامل نه لري، دوی په رسمیت نه دی پیژندلی، دغه پیسې دوی د لارې نه نځي، دوی د نظارت حق نه لري. نو بناً هماغه ان جی او دا او یو ان دی چې هغوی هم پلانایي هم تطبیقي هم خپله نظارتي بېرته راپور ورکوي هغه ډونرانو ته، چې دا پخپله د یو انکشافي شفاف انکشافي او بشري مرستو د رسولو د خلاف دی. یعنی دا مانا چې هغه موږ تاسو په افغانستان کې یو اصطلاح لرو چې هم کوزه ده او کلی کوزه ده هم کوزهګر ده. نو دغه مسائل دا به ډیر زیات همدارنګه دلته هغه کوم مخالفت یا دا چې هغه عدم تفاهم دلته د کانګرس د سیګر همدارنګه د حکومت په منځ کې د خپله طبیعي خبره ده چې مشکلات ایجاد د نورو کومکو په باره کې چې دلته اوزمه روان ده افغانستان دپاره نور کومکونو ته ضرورت شته. دا دویمه مسله. دریمه مسله دا ده چې دلته هر بیرونی فاکتور چې راځي یا هر بیرونی هغه عوامل چې د افغانستان د بشری مرستو د رسولو د لپاره چې په غی باندې ډیر غټ تاثیر په ولس باندې کوي، بیا په هغه ولس باندې کوي چې هغه منتظر دی چې دوی به کومکو ته لاسرسی ولري او زمې د لپاره اقل یو څه ذخیره کړي. دا دریمه مسله. څلورمه مسله دا ده چې تر اوسه پورې دغه کرایټیریا چې دغه کومکونه دا چې افغانستان ته ځي د کوم کرایټیریا یا کوم مشخصات دی چې چاته ورسیږي، متاسفانه بعضی راپورونه داسې دی چې مثلا هغه خلک چې مستحق دی هغه خلک ته کومک نه رسیږي، ولی هغه خلک چې هغه زور لري، زورور دی، ملک دی، قماندان دی، هر شی چې ده هغه کومکونه کوی شي چې هغه چاته وغواړي هغه کومکونه تقسیم کړي. نو دا هغه مسایل دی چې د هر طرف نه چې هغه عوامل د کومک د پلانولو دپاره، تطبیقولو دپاره، توضیح کولو دپاره چې هغه بیرونی عوامل هغه مستقیم منفی اثرات په هغه خلکو باندې کیږي چې هغه دغه کومک ته ضرورت لري چې باید هغه کومک ته لاسرسی ولري.
بالکل. و سمت صاحب، هر ورځ د امریکا غک آشنا رادیو نه د ساسو غک په خبرونه کې زمونږ وطنوال چې راسن مستقیما د افغانستان د مختلفو سیمو نه زنګ وي، یوازینی شکایت یې زمونږ د خبرونه د ساسو غک د خبرونه 80% اوریدونکي د مرستو د متوازن یعنی غیر متوازن مرستې وی رسیږي خلکو ته، د دې نه ډیر زیات شکایت لري. خو اوس خو ساس د وینا له قرار چې په اوسنۍ ادارې باندې د طالبانو یا د دوی په حاکمیت باندې داسې منظم حساب نشي کېدای چې دوی باید د مرستې د څرنګوالي لپاره یا حساب ورکړي. د نړیوال ټولنې غوښتنه هم ده چې د مرستې پرته د طالبانو د تسلیمېدونه چې طالبانو ته د مرستې تسلیم شي پرته د هغه نه باید د بشري مرستې خلکو ته ورسیږي. ما د خلکو شکایتونه ډیر دي. هر صورت مسعود صاحب، تاسو هم په افغانستان کې په حساب د اقتصادي برخه کې ډیر وخت تیر کړی دی، ولې د سکیږي یعنی په خو هم د جمهوریت په وخت کې چې یو څه سیستم موجود و هم دا شکایتونه وو، د دغه برخه ډیر ملامتي په کوم طرف باید سړی واچي؟ ګله د چانه وو کې خلک داخل نه یعنی داخلي ادارې نه کا بهرنیانو نه مرستندوی ټولونو یا ادارو نه کڅنګ؟
خوب، در افغانستان دتن دو عامل بیرونی و داخلی بسیار رول داره و بسیاری وقت عامل بیرونی چون تمویل کننده عامل داخلی است و در حقیقت اونا یک دست برتر در قسمت تمامی مسائل افغانستان داشتند. این غیر طبیعی هم نیست، به خاطر که شما 40 سال جنگ و 40 سال بحران هر کشور ولو کشور بزرگ هم می بود و تمامی شیرازه اقتصادی اجتماعی و سیاسیش هم برهم میریخت و آدم نمیتونست که توقع بکنه که مانند کشورهای دیگه با یک بارگی یک چیز شوه. یعنی بعد پالوش هم داشتن یک همسایه های بسیار عریض که در حقیقت استفاده از یوری فخیرسازی همسایه را در مقابل ما کار میگرفتن و میل از آن تلاش سخت تلاش میکنن که افغانستان کنفدریشن شوه و یک دلیل شوه بر ایران و یک دلیل شوه بر پاکستان و همچنین یک دلیل باشه بر کشورهای آسیای میانه به خاطر رسیدن به جنوب آسیا. متاسفانه که یک سیاست اشتباه آمیز با دولت‌های افغانستان به کار می‌برد، یعنی رشد و انکشاف اقتصادی افغانستان از طریق ترانزیت که خودش یک اشتباه استراتژیک بوده. ما برشان در چند طرح برشان گفتیم که این اشتباه است، ما درست است که ترانزیت یک آیدآور است ولی نمیتونه که کلید اساسی رشد اقتصادی باشه. رشد اقتصادی مبتنی بر اساس تولید صورت می‌گیره و این مفکوره که همیشه غربی ها امروی ما هست و در حقیقت پول داده میره و پول بالای سرک ها در حقیقت پاش میتن و ما میگیریم و میریم در بیچ در حقیقت معیش رو نوش میکنیم، یک وقت میرن و ما میمانیم که چنین شد. ولی عمدتا این است که در طرف عامل خارجی هم بسیار عمده است. عامل خارجی صدها سوال سوالیه هاست، مثلا آمدن آمریکا، بودن آمریکا، برآمدن آمریکا، دادن کمک به آمریکا و در حقیقت تمامی چیزهای کالسیگار میگن سوالیه هایی است که بسیاری سوالیه ها را جواب شه اگر آدم ساده عادی و حتی مطبوعات هم میتونه پیدا بکنه، شاید 50 سال بعد لیک شوه و 50 سال بعد بیرون بره که چنین شد و چنان شد. از این لحاظ عمدتاً در افغانستان فعلا به خصوص بعد از آمدن طلبا نوع حرکت های مخفی که در پالیسی های سیاسی به کار میره بسیار زیاد شده. ما عمدتاً در پالیسی ها شما میفهمید ما سه رقم کار داریم، یکی می کامل روش است، شما یک پالیسی رو به کار میبرین، تاکتیکاش کلی میفهمن، شما پالیسی رو روشن میکنه. در یک قسمت دیگه ایش رقم 50% شما میفهمین 50% در حالت مخفی نگاه میشه. در بعضی حالات از این کاملا اونور به نام پالیسی های اشد مخفی را یاد میکنن که این در جای گرفته میشه که شورای امنیت ملی و کشور در حقیقت امنیت و منافع ملی کشور خودشه در درون یک کشور دیگه تعریف میکنه و اون را قابل روشن کردن نمیدانه. از این لحاظ من فکر میکنم که در تمام دنیا میخوام یاسی در پاکستان میخوام، در افغانستان ما شما میخوام، در شورای امنیت ملی ما یگان گپا بود که کاملا مخفی بود تا تنها رئیس جمهور و خود اونم دو سه نفر میفهمیدن که مسئولیت هم بخش داشتن در ایران، در روسیه، در هر جای دیگه. از این لحاظ من فکر میکنم که عمدتاً در کشورهای روبنگشاف به خصوص در کشورهایی که عقب نگه داشته ترین باشه مثل ما واره که در پنج کشور عقب دنیا هستیم دیگه، من تو هیچ چی ندارم بقدر یک توقعی ندارم که اوتو که همیشه در جای دیگه کارسن باشه در افغانستان باشه. فقط ما 30% چه تعیین میکردیم، از لحاظ اقتصادی ما 60% در حقیقت شاخص تعیین کردیم. اگر ما به 60 برسیم، به 60% برسیم، یک پالیسی رو به 60 تطبیق بکنیم و مدیریت خود ما میتونیم بگیم مدیریت موافق است. ما به خاطر که ما در مدیریت اون منابع مالی، منابع فیزیکی، منابع انسانی و منابع مالیاتی را ما استفنگ کنیم، پلانینگ کنیم، نظارت کنیم، بعدا بزنیمش، ما بگیم درست است، یعنی اگر رسیده اون به 60 یعنی مانا داره که اگر 25-25 اونا رو بیرینگ به 100 شوه، یعنی در حقیقت مقداری بسازنش، یعنی ما در این توقع ما نداریم که در حقیقت بالاتر باشه، برای اینکه در اونجا کرپشن وجود داره، سطح شعور بسیار پایین است، مسئله نظم اجتماعی وجود نداره، در حقیقت یک بدبینی های وجود داره و نوع باورمندی اساسی که باید در اجتماع وجود بیاد که به خاطر رشد و انکشاف اقتصادی اجتماعی اون باورمندی در حقیقت در سطح نازل پایین اومده 40 سال، ما دوباره باید باورمندی را از این لحاظ فکر میکنم که این حرکت هایی که صورت گرفته برکت خوب است، یک خوب است، مثبت است، یعنی کمک میکنن، پول میتن، دفاع میکنن و یک چیز متوجه باشین که ما یک شعار داریم که یک دفاع بد صد چندان خطرناکتر از صد تا تخریب است. یعنی ما نظر اگر ما دفاع بد از دموکراسی کردیم واقعا شکستش دادیم، ما دفاع بد از کمونیسم کردیم شکستش دادیم، ما دفاع بد از اسلام کردیم در حقیقت شکستش دادیم. از این لحاظ ما میگیم که باز اگه تکرار شوه یا اشتباه شوه، باز ما یک چیز بدره از یک چیز خوبه که کمک جهان از برای افغانستان به صورت بد او را دفاع بکنیم و به صورت بد او را نمایش بدیم، تا چندان تخریب خرابتر از اینکه کمک نکنیم. قربان شما.
خب جناب صامت صاحب، در گفتار استاد چند موضوع بسیار برجسته بود که یکی مسئله اشتباهات بود. وقتی که از مسئله فقر و گرسنگی و وضعیت بد اقتصادی در افغانستان صحبت میشه، دائم از میلیاردها دلاری که میگن به افغانستان سرازیر شد و در زندگی مردم تغییر ملموسی رخ نداد، به نظر شما اولی که این واقعیت داره که میلیاردها دلار به افغانستان سرازیر شد، دومی که اگر سرازیر شد مشکل در کجا بود که نتانه تغییر ملموسی را در زندگی مردم افغانستان وارد کنه؟
ډیر مننه ګورې دا میلیارډونه ډالر افغانستان ته سرازیر شو په دې کې شک نشته دی چې دا پیسې څنګه سرازیر شو، څنګه لاړو، چیرته لاړو، دا مسله سوال دلته دی. دا یو مسله. دویمه مسله دا ده چې موږ او تاسو دغه اقتصادي مسائل باید د بشري مسائل نه جدا کړو. بشري مرسته هیڅ وخت یو مملکت اقتصاد نشي پیاوړی کولای.
زه مثال تاسو ته درکوم، یو سړی ده د کینسر مرض لري، ډاکټر هغه ته دوا ورکوي چې هغه عمر لیک یو سن سبوک چی که 15 کاله وي شپږ کاله شي اووه کاله شي، دغه ته وایي بشري مرستې. بشري مرستې دا معنا چې یو بحران راغلی، ته غواړې چې هغه بحران ټکنی کړې او هغه د هغې د وسعت مخه ونیسي. ګورې موږ چې کله وایي چې اقتصادي مسایل دا معنا دی چې ته باید په کوم سکتور کې ته انویسټمنټ کوي یا سرمایه ګذاري کوي، کومې پروژې به ته تطبیق کوي. اقتصادي مسایل چې غږیږو، بانکداري سیستم دې څنګه ده، ستا هغه واردات صادرات په کوم حد کې دی، او په کوم سکتور کې، آیا زراعت کې، آیا انکشاف دیهات کې، آیا مثلا په ترانسپورټ کې، په کوم بخش کې ته غواړې، یا دا په صنعت کې. دا ته وایي اقتصادي مسایل. ګورې چې کله جمهوریت وو، په جمهوریت کې هم په دغه مسایل باندې ډېر لږ سرمایه ګذاري کېده، ځکه چې دغه کومې بیرونی پیسې راتلل افغانستان ته، هغه آن بجت او آف بجت و، چې یو څه پیسې افغانستان حکومت دلار نه رد، یو څه پیسې مستقیم د ډونران دلار انجیو ته ورکول کېده، په هغې کې شفافیت هم قوي نه و، او انجیو یا دغې چې نور ادارات هغه تطبیقوو. نو دلته اوس د طالبانو په وخت کې، کله د طالبانو حکومت راغلی ده، موږ د اقتصادي مسایل څه شی نه دی لیدلی په افغانستان کې، چې دلته په اقتصادي مسایلو کې دلته انویسټمنټ شوی وي، ځکه چې بانک مسله دلته تحریم دی د افغانستان بانک باندې. دا یوه مسله. دویمه مسله دا ده چې دلته یو کلیر ستراتیژي نشته دی چې ښه، موږ د درې کاله آینده افغانستان څنګه ګورو، څنګه غواړو چې افغانستان په اقتصاد کې په کوم ځای کې وګورو. او حال دا دی چې دلته د خلکو حالت بدیږي. او مهمه مسله دا ده چې دلته متاسفانه اوس ډالر د افغانستان، ایران او پاکستان ته قاچاق کیږي. دا یو غټه مسله ده. دغه پیسې چې افغانستان ته ننوځي، هلته کلدار یا پمن، هلته د افغانستان په سرحدو، د پاکستان او ایران په سرحدو باندې، افغانستان ولایتو کې چلیږي، ولی متاسفانه چې ډالر قاچاق کیږي افغانستان نه بیرون، پاکستان ته ځي او ایران ته ځي. دا بله مسله ده. مهمه مسله چې موږ د اوله ورسره غږیږو، په هر اقتصادي او انکشافي او بشري مرستو کې شفافیت مهم دی. ولو که ته هغه خلکو ته کومک کوې، هغې ته به حساب ورکې چې دا کوم ځای نه راغی، څنګه راغی، څنګه مصرف شو، چا ته لاړو، څنګه لاړو. نو اوس فعلا افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې زه فکر نه کوم چې دلته څه سرمایه ګذاري، انویسټمنټ یا پیسې ورکړ شوی وي.
که همدغه بشري مرستو باندې جدي خبري وشي چې خلک دا مهال ضرورت لري، اقتصادي ناورین سره په خلک مخ دي، یا بحران سره مخ دي افغانستان کې، بشري مرستو ته شدید ضرورت دی، د نړۍ توجه او خپل بشري مرستې کیږي د افغانستان د اوسنی حکومت باندې، یا حکومت باندې، یا د طالبانو په حکومت باندې، اوسنی حکومت باندې حساب کتاب نه کیږي. تاسو ویلو سات مسعود میل د سیو مرجع یا د سیو مسول اداره نشته چې نړیوال د اخینه پښتنه وکړي د حساب کتاب یا د شفافیت پار صورت. اما نړۍ چې کومک کوي، د کومې تګلارې، کوم طرز العمل تیرو ته پکاتو، چې حتی یو منظم حکومت یا د ټول فساد سره بیا هم یو سیستم موجود وو په افغانستان کې، هغه وخت هم د نه بهرنیان یا بهرنۍ ماسی یا ادارې چې د افغانستان سره کومک او نسل په سلو هغوی راځي، او نه د افغانستان حکومت او خلک. تیرو ته پکاتو اوسنی حکومت نیمګړتیا او د طالبانو د اوسنی حاکمیت نیمګړتیا او ته پکاتو بهرنۍ ادارې باید څه وکړي، کومه تګلاره غوره ګڼئ تاسو د خپل تجربې په اساس چې مرستې بالاخره د افغانستان یو غریب وګړي ته ورسیږي؟ ځکه هر تحول چې راځي، هر څه چې کیږي، جبران بیرته ولس ورکوي. نو څه باید وشي، تاسو څه وایئ؟
زه وایم چې یګانه لار چې پاتې ده چې موږ دغه کومکونه شفاف طریقې سره ورسو ولس ته، دغه د بینفیشری یا دغه مستحقینو سلیکشن چې ده، هغه د افراد د لاس نه باید واخیستل شي، د ګزار د لاس نه واخیستل شي، د ملک د لاس نه واخیستل شي، یا هر اپروچ یا هر پروسه چې دوی لاس لاندې نیولی ده، دا باید واضحه کړي. یعنی مانا دا ده چې دا باید ولس ته لاړ شي، یو کله ته چیزې الته باید یو 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 طریقه دی، باید دغه کی چې زه غواړم کوم قسم خلک الته کومک کم، او دغه خلکو ته چې زه کومک ورکوم، دغه دی کریټیریا یا دغه دی هغه شاخصونه څه دي چې هغه ته زه کومک رسوم.
دا څومره امکان لري څوک بهرنیان زمونږ د کلی او کور او د خلکو د حالت نه څنګه خبرې دي، شي دا امکان لري؟
دا امکان لري دا یو کلیر یو واضح پالیسی او ستراتیژي ته ضرورت لري. موږ په خوادي جمهوریت په وخت کې موږ تاسو دوه برنامه درلود په افغانستان کې چې یو ولوسی تړون او یو امدغه سټیټلن چارټر وو. موږ په کلی کې کار کړی دا الټي او سي شوراګان موجود دي، یو سي انسټیټیوشنونه موجود دي، هغه تاسو تحلیل دی هغه کلی موجود دي چې دغه وازه د اقتصاد دغه کلی څه ده، یو څه د هغې نه کومک واخیستل شي، یو څه اوس زه غواړم چې ای کلی کې زه غواړم چې هلته کومک وکړم. نو زه به ای کلی ته ځم، هلته په جومات کې ولس راغونډوم. جومات بهترین ځای دی چې ولس راشي، او دغه کنجیو ته کلمین دار څوک چې دی هلته دی ورونه خپل کرتیریا تشریح کړي چې زه غواړم چې بېوته معیوب ته او هغه خلک چې ورونه ځمکه نه لري، کور نه لري، او هغه د ډوډۍ د خوړل دپاره ډوډۍ نه لري، ستا په کلی کې څوک دی؟ دا یو څه کار غواړي ورې د دپاره دغسې یو ستراتیژي باید جوړه شي چې دغه کومکونه د افراد او د سپېسیفیک انسټیټیوشن د لاسه وباسي او یو څه نسه ولس ته حق ورکوي چې هغوی اظهار نظر وکړي.
ډېره مننه تاسو.
بله استاد مسعود، وخت هم کم مانده، فقط 3 دقیقه وخت ما از برنامه مانده. شما برای وضع موجود افغانستان من حیث یک اقتصاددان چی تجاویزی را پیشکش میکنین تا که حداقل وجوده یک تغییر یا به سمت تغییر حرکت شروع شد؟
خب قربان شما، ما میتونم که ما یک همیشه پیشنهاد دارم که اگر میشه که ما بتونیم این کمک های بشرخوانه را آرام آرام از دهلیز اقتصاد حرکتش بتیم که هم در حقیقت کمک های بشرخوانه شد و هم در حقیقت اقتصاد حرکت بتیم. خود اقتصاد در حقیقت انگیزه ایجاد مصرف میکنه، بلند رفتن مصرف در حقیقت تقاضای مؤثر ایجاد میکنه و موجود تقاضای مؤثر تولید ایجاد میکنه که در حقیقت میتونه که تا اندازه یک رشد بسیار قوی به وجود نبره و حتی کوچک هم به وجود نبره و وضع را به وضع موجود به می نگاه کنه و نمونش وی از طریق جی دی پی میشه. عاملین جی دی پی ما در حقیقت زراعت است که 23% است، 21% است، صنعت 56% خدمات ما است. تمامی از اینا عضو خانواده ها هستن تمامشان و از این لحاظ ما فکر میکنم در صورتی که اگر ما کمک ها از این طریق حرکت بتیم در حقیقت ما هم میتونیم سکتور زراعت، سکتور صنعت و سکتور خدمات در حقیقت انگیزه حرکت بتیم و دوباره زنده سازی سکتور را به حرکت بیاریم با وجودی که کمک ها بشرخوانه است. حالا در این زمان حال در روزایی که ما رنگ میبینم در ریورسیا اینجا حتی اقتصاد اجتماعی هم که می کمک های بشرخوانه جز اقتصاد اجتماعی داخل میشه، حرکت به سوی ایجاد افز و نمون نیروی کار و بوجود آوردن نیروی برای تولید است که در حقیقت زمینه های اساسی تولید در حقیقت رمی کمک های بشرخوانه که در این توکش ها را به منظور پایین جلوگیری از پایین نامدن یا افتیدن همه نیروی کار و زن افتن و حتی کارگر ساده را باید افز بکنی صورت میگیره. من فکر میکنم که تمام کمک ها باید از این طریق صورت بگیره، از طریق جی دی پی ده و کمک ها وقتی که نقد میه از طریق بانک حرکت داده شوه. مانا داره که کمک های بانکی میتونه که شفافیت ایجاد کنه، شما یک مقدار پول میتین پس دوباره مقدار پول گزارش هم میگیرین در کجا توزیع شده، چیگونه توزیع شد، توسط کی توزیع شد، همیشه این سوال هم جواب بتن. مانا متاسفانه که در ما که میریم همیشه این سوال که ملل متحد ما ریاد میداد بخاطر برای شاپا عالمی ها فراموش کردن. این مانا داره چی چطور چرا کی کی کجا را چای سوال جواب نمیتن و تحلیل پیست و پیستال و سوات نمیکنن. اینا مانا داره که یک دمی مانند یک حرکات عنعنوی داخل افغانستان میشن و به صورت عاجل کار را انجام میتن و به صورت عاجل پس بیرون میبرن و به صورت بسیار سریع و عاجل یک گزارش برای خودشان نشان میکنن و امضا میکنن خلاص. ما اگه در صورتی که چای سوال ایجاد بکنیم که چی را باید ما توضیح میکنیم، چطور توضیح میکنیم، چرا توضیح میکنیم، برای کی، به کجا و کی با کدام زمانی توضیح میکنیم و در کدام شرایط اقتصادی اجتماعی و تکنولوژی و با کدام شرایطی که ما داریم کدام قوت ها و ضعف ها و فرصت ها و او چیزا رو ما تعریف میکنه او چی است و کدام قانون و قوانین وجود داره. اگر این کار کنیم ما فکر میکنیم یک چوکات رو پیدا میکنیم.
دیره مننه دی دوارو قدرمونو ملمنو سالی محمد صامت صاحب او استاد مسعود صاحب نه دیره مننه چې په دې مهم بحث کې برخه واخسته کوم ودان قدرمونو اوریدونکو تاسو نه دیره مننه چې تر دې شپه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدل. تر بیا ملو یالله ماشه.